اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړه. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سري دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي ویې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ و د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولی، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټوله ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي، اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیله وه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هماغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤول د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤول 6 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دی، دا د چا خصوصي نه دی، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان فاطمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایرانو د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د فاطمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وه، د یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور و پلارو د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته د کومې ورځې لپاره یې، نو ته خو مجبور یې ودادی وهادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبور کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي. کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کول کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو هغه کس نه د کورنۍ مسؤلیت ور لغاړه ده، شاید جرمي مسایل پېښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي. او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي. په دې تاسې خبرې وکړي که په دې راته وغږېږئ چې له روحي رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د دغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدي کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بل سي، لږ دغه پام پر بل سي، بیا نشو ته مخه کوي دا څونه نشيان چې موږ وینو دا د همدغه سي بیکاروي زیژن ده او پاتسو روهستون زی سل پر سل سره تړلې دي دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یو نه وړ راځو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې ځوان ځان راځړولې دي ځان یې وژلې دي ځان یې وشتلې دي ځان یې له منزل څخه لاندې راغورځولې دي دا ټول روهستون زی لغربت څخه رامنځته کیږي کله چې د یو ځوان جیب خالی وي کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نیوي کله چې د کورنۍ په یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي نو هغه مجبور کیږي یا په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی یا به راولاړیږي خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي او یا به یو پلار راولاړیږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګې خرڅوم د هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کیږي که چیرې کاري زمینې وي کاري فرصتونه وي کارونه وي ځوانان په کار اختوی د کورنۍ سرپرستان په کار اختوی بیا به نه جرمونه وی نه بل هیواد څخه فرار وی نه به بیا غلاوی وی نه به بیا په دغه کچ جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو
دته یو کار نه ورکول کیږي څومره په ځان باندې اعتماد له لاس ورکړي څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس دومره تحصیل دایته زده کړې اوس په درد نه ورته لګیږي څومره دي د خپل ځان ل خپل سترګونه لویږي
دوار خه کسان دی یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبب زه په خپل هواد کې کار کوم او ترڅنګ به خپل کورنۍ ساتم بل هغه ګروپ خلک دي چې هغه زده کړې نه دي کړي او هغه ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پر ځان رسېږي دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسي نه په دې خطرناک لار باندې او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوار لسکاله شپاړس کاله اته لسکاله زده کړی نه کوي زیات کم زده کړی نه کوي یو څوک پنځه لسکاله شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي شپه او ورځ پر ځان باندې تیروي د ځغونو لپاره چمتواله نسی خپل اعصاب درسونه خرابي معنی دا چې دا کس ژمن دی دا کس لکه ډبره دی دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی دا کس غواړي چې په ځانو په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغییر راولي همداسې ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی پر حکومت مژغ دی چې همداسې ځوانان راچینګ کې همداسې ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای شي که موږ غواړو چې هیواد مو سیال شي د دغه وسنی حالت څخه موږ راووزو حکومت لره بوې چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي هغه ځوانان چې فارغ شوی دي لیسانس دي ماستران دي ډاکټرا وی لري هغه ته کاري زمينه برابر کړي هغه د لدندو نه لري کوي هغه یې نه مایوس کوي هغه یې نو قدمن کوي هغه د نورو لمون ته نه اچوي هغه دی لزان څخه نه لري کوي ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړه طالب ته په کور کې ځای ورکړ هماغه ولس سبا د همدې طالب وړاندې یو بل لیډلی ته یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکړي مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنی او پردی جګړې تلویزیون شو وخت دی چې یو خدای له منځه لاړ شي او ځوانان پر ځان ټوکړې شي او ځوانان ته د ځوانانو او ولست د ولست په سترګو وکتل شي
د دې چې کسانو کورنۍ او د څه کول په کار دي چې هغه مسول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي دوی د کالې هغه مخري د سره څومره وګور کړی څومره د ډاډ ورکړي څومره خپل غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دي واغه شی په کار دي دغه رقم کړی ترڅو کوم کاس له وی خو دولت کار نه ور کوي بلې خو کورنۍ هر څور نه غواړي په دې باندې ټول فشار را نیسي کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای شي او کای څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدل سي له لوږې او له تندې سره نس کېدلای نو چې په کور کې څه نه دا د کورنۍ وسر پرست څه وای کوم پیغام ورته وړاندې کی په تیر کې خدای سي و چې کنارینه به بیکار سو د شوزو لپاره زنی زین کارونه و زنی د خیاطۍ کورسونه و زنی موسات و چې غالي وبدلو زاینه د لرله زنی موسات و چې خويندو کار کولای سو زنی لاسي سنایو زنی نور کارونه کېدل یا دا سي و چې اقتصادي حالات ډیر سم خويندې بد نور شتمن په کورونه کې کالی پرول لغوي ته بیروړي په خوله نن سبا کارونه هم نست هغه منځته لیدي نو د کورنۍ غړي به کورنۍ سرپرست نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر د دقه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونه هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شیان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مالته پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړه او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به هم راڅخه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو، کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي هماغه دي تطبیق. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي، او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران و ترکیه و نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی شي چې زرګونه کسان پر کار شي. خپل طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی، نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړي ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړې، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړې یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کونډیانې نه لیکي، یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي، هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالات دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسؤلین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پرځه کې چې است علم مال او ملګری.